The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ستړي مشه السلام علیکم د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې خبري خبرونه کې درته زه رحمان بنره سلیم مشه ویمه دا وخت په پاکستان کې د کال 2019 د جون د میاشتې 15 تاریخ او د زیارت ورځ په امریکا کې د جون د میاشتې 14 تاریخ او د شروع ورځ دا په پاکستان کې د سحر شپږ په افغانستان کې 15 او د امریکا په سرخار واشنگټن ډی سی کې د ماسوتن 9 بجې دي او وګښه د خبرونو د پاکستان د پوسټ سر لخر جنرال قبر باجوا د پاکستان په قبلي سیمه کې د ډرون حمله غندلې ده. بلې خواته هغه وای چې دا سیمه په مرکزی لیکه کې شاملول د اوږدمهاله امن لپاره ضروری دي. د ملګرو ملتونو یو تفتیشي کمیشن ویلي دي رقا د خود ساخته دولت اسلامي ترهګر ډرون نه پاکولو لپاره روان فوجی کاروائیوں کے امریکہ پر مشرے کے فوجی تلاب پر ہوائی بمباروں کے دامحال پورے بشمیرا عام خلق وجلی اور دا چیمپئنز ٹرافی پر سیم فائنل کے پاکستان پاتو وکٹو انگلینڈ تا ماتے ورکڑے اور فائنل ترسی دلے دویم سیم فائنل بعد دا ہند اور بنگلہ دیش ترمنزا نن کی گی اس وقت شدہ خبرنو تفصیل تا د پاکستان د پوسټ سر لخر جنرال قبر باجوا د پاکستان په قبلي سیمه کې د ډرون حمله غندلې ده. بلې خواته هغه وای چې دا سیمه په مرکزی لیګه کې شاملول د اوږدمهاله امن لپاره ضروری دي. په دغه حمله کې د حقانی د شبکې دوه تنه وژل شوي وو. د پاکستان پوځ ویل چې د ډرون په حمله کې د مشکوکو ترهګرو پنه شوی دی او د پنډاګان وین ویلي دي چې د امریکا دفاع وزارت په پاکستان کې کومه حمله نه ده کړې. جنرال باجوا د خبرې په پیښور کې د پوځ په یوې غونډه کې کړې دي. بلې خواته هغلی باجوا دا هم ویلي دي چې قبالي سیمه په مرکزی لیکه کې شاملول د اوږدمهاله امن لپاره ډیر زیات ضروری دی. هلته د خیبر پختونخوا هنګو سیمه کې په خپل سکول د ځانمرګي بریدګر د مخې نیولو پر وخت د وژل شوي زده کوونکي احتزاز حسن کورنۍ وای د تحریک طالبان پاکستان لخوا ورته د لکې ورکول کیږي او له حکومت څخه یې د تحفظ غوښتنه کړې ده. په یو مرکه کې د اعتزاز حسن رور مشتبه حسن وی ته ویلي دي طالبانو لخوا ورته لیکونه لیږل کیږي چې د خپل رور د وژنې په اړه د حکومتي چارواکو سره هیڅ ډول رابطه نه ساتي. هلته افغانستان کې ملګرو ملتونو ته ویل شوي دي چې د کابل وروستۍ ترهګریزې پیښې د دغه هیواد د خلکو زغم پای ته رسولی دی او نړۍ باید په ګډه ترهګرۍ خطر ته متوجه وسي. د افغانستان صدر اشرف غنی دغه سرګندونې کابل کې د ملګرو ملتونو د ستر سیکرټر انټونیو کوترش سره د لیدنې په مهال کړې دي. په یو 1.5 مئی د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې شوې یو خونړۍ بمی برید کې د 150 څخه زیات کسان وژل شوي وو. افغان صدر د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټر ته ویلي دي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په وروستۍ کتنه کې موافقه وشوه چې د څلور اړخیزه همغږی ناسته افغانستان پاکستان چین او امریکا څخه په افغانستان کې باید د سولې د پراختیا په موقع استفاده وشي. او د چیمپیونز ټرافی په سیم فائنل کې پاکستان پاتو وکټو انګلینډ ته ماته ورکړې ده او فائنل ته رسیدلې ده. د انګلینډ په کارډیف میدان کې د سیم فائنل په سیالۍ کې د پاکستان لوبډلې ټاکلې هدف 211 رنزونه په 1.5 اوور کې پوره کړو او پاتو وکټو یې لوبو ګټله. د انګلینډ لوبډلې د چیمپیونز ټرافی په سیالو کې ماتې نه وخوړلې او پاکستان د هند نه ماتې خوړلې وه او د جنوبي افریقې او سریلنکا لوبډلې ته په ماتې ورکولو سیمی فائنل ته ځان رسولې وو. دویم سیمی فائنل به د هند او بنګلادیش ترمنځ په دې دواړو لوبډلو کې ګټونکې لوبډله به اوس د پاکستان سره په فائنل کې مخامخ کیږي. هلته د سومالیا د سرخار په یو مشهور هوټل کې وسلوالو یو شمېر خلک یرغمال کړي دي. د الشباب وسلوالو په هوټل د قبضې څخه د مخه یو موټری بمی برید کې نږدې 9 کسان وژلي دي او بیا هوټل ته ورننوتي دي. په موقع یو تن وی یو ای ته وویل چې درنه چاودنه واورېدله بیا ډزې شوې او وروستو لیدل کېدل چې وسله په لاس خلک هوټل ته ورننوتل. چارواکي وایي په جواب کې دوه وسلوال وژلي دي او 10 کسانو پر خوشي کولو کې بریالي شوي دي خو 15 حمله کوونکي لا اوس هم دننه دي. او د امریکې د سرخار واشنگټن سر نږدې په الیگزانډریا خار کې د واکمن ریپبلیکن پارټۍ د کانګرس غړو په یو ډله په ډزو کې د کانګرس یو غړی او ځینې نور کسان جوبل شوي دي. دا حمله د بیسبال د لوبې په وخت شوې ده. صدر ڈونلڈ ٹرمپ د واقعي غندنه کړې ده. وای حمله کوونکې د پولیسو په جوابي ډزو کې وژل شوې ده. پولیس د حمله کوونکې شناخت کړې ده. وای نوم یې جیمز هارد کنسن ده. عمرش پښ پېته کاله ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ساته خبری خبرونه ده. قدرمنو اوریدونکو تاسو دا خبرونه په فیسبوک وی او ای ډیوا او زموږ په ویب سایت www.divaradio.com باندې هم اوریدئ شئ. د اوس نه پوره 25 منټ وروسته به زموږ خبرونه په ټلویزیون شروع کیږي. دغه خبرونه تاسو د انټرنیټ د لارې هم کتای شئ او فیسبوک د لارې هم کتای شئ. که تاسو غواړئ چې په خپل کور کې پډې شو ګورئ نو زموږ پته ده ایشیا سیټ 3 فریکوینسی 0000 میگا هرتز. زه رحمان بنریم او درې پروګرام پروډوسر دی محمد عالمگیر. قدر اردوونکو اوس مبوزی او رپورٹ پلوتا چې د پاکستان د پوځ سر لخکر جنرل قمر باجوه ویلی دی چې په پاکستان کې د ډرون حمله غندی او دا د پاکستان د خود مختاری سرغړونه ده. بلې خوا ته هغه وایي د فاټه قبلي سیمه اوس باید مرکزی لیکه کې شامل کړل شي او دا به د اوږدمهاله امن لپاره ضروري وي. په دې موضوع رپورٹ راکوي د ډیوا ریډیو خبریال ارباب محمود علی.
د پاکستان پوځ په غیر معمولی توګه مشکوک امریکنی ډرون حمله غندلې ده. په دې حمله کې د حقانی شبکې دوه اهم کمانډران وژل شوي دي. دا د امریکې د نوي صدر ډونلډ ټرمپ لخوا د صدارت چوکۍ سنبالولو وروسته لومبه ډرون حمله بلل کیږي. دا حمله د قبایلي سیمې په ځای د خیبر پختونخوا په هنګو ضلعه کې شوې. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ډېرې مودې راهیسې د ډرون په حملو کې مشکوک ترهګر وژل کیږي. د پاکستان حکومت دا حمله د خپلواکۍ په خلاف بلي. خو داسې هم لیدل شوې ده چې وخت په وخت د ځینو ډرون حملو په وجه د اسلام آباد او واشنگټن تعلقات د فشار سره مخ شوي دي. او څېړونکي وایي د پاکستان د پوځ د مشر باجوا وروستی بیان داسې اشاره ورکوي چې ګنې دواړه هیوادونه یو ځل بیا د تګلارې په حق له اختلاف سره مخ شوي دي. د پاکستان د پوځ لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوي دي چې ډرون حملې هیڅ ګټه نه راوړي او دا د پاکستان د اخلاص او د استخباراتو د جاري مرستو د روح په خلاف یو عمل دی. د پښتونخوا په پېښور ښار کې د پوځي کمانډرانو د غونډې وروسته جاری شوی بیان کې ویلي شوي دي چې که د پاکستان پوستا د عملیاتو لپاره کره خفیه معلومات ورکړي شي نو بیا دوی په ښه ډول عملیات کولو صلاحیت لري. دا حمله په داسې وخت کې رامنځته شوې چې افغانستان تور لګوي په کابل کې وروستۍ حملې شاته حقانی شبکه لاس لري. د کابل د دې تورونو سره سره د امریکا پخوانی پوځي چارواکو هم پرله پسې دا ویلي چې حقانی شبکه په افغانستان کې د افغان اولس او امنیتی ځواکونو په شمول د خارجي ځواکونو په مرګ شوبله کې لاس لري. دوی د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د حقانی شبکې په خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي. پاکستان وایي دوی د حقانی شبکې په شمول د ټولو ترهګرو ډلو په خلاف کوټلي ګامونه پورته کوي او دا چې د عملیاتو په وخت یې د ترهګرو ملا ماته کړې ده. د پاکستان پوځ د افغانستان په حق له ویلي چې د تورونو په ځای د یو بل سره د ترهګرۍ په خلاف د همکارۍ ضرورت دی. د کابل پېښروستو د اسلام آباد او کابل ترمنځ تاوتریخوالي راکمولو لپاره چین درېمګړیتوب ته راضي شوی او ویلي کېږي ډېر ځر به د چین خارجه وزیر د دواړو ملکونو چارواکو سره خبرې وکړي. د پاکستان د پوست مشر باجوا ویلي چې قبایلي سیمو کې زر تر زره اصلاحات د امن او ثبات لپاره ډېر ضروري دی. پوست وایي د عملیاتو د ګټو خوندي ساتلو لپاره ضروري ده چې قبایلي علاقو کې ولسي انتظامیه پر ځای کړي شي. تېر ورځ د امریکې د دفاع وزیر جیم میټس افغانستان کې د امریکې د تګلارې په حق له ویلي وو چې ځینې ناقانونه علاقې د ترهګرو پټ پناه ځایونه جوړ شوي دي.
افغانستان کې د حقانی شبکې حملې روانې وې چې د پاسه په طالبان راغلل. القاعده لا وته نو چې وس وای هلته داعش نه نوته دی او د داعش هغه سیمو ته ورسید چېرته چې پخوا یو زمانه کې القاعده پټه وه او امریکې پرې بمباری کولې. دغې سیمې ته د توره بوره علاقه ویل کېږي چېرته چې په سمستو کې دننه پټ داعش خلاف اوس د عملیاتو لپاره په افغانستان کې خبرې روانې دي. داعش دغه سمستو ته څنګه ورسید او څنګه یې په دغه ځای کې بې حکومت حکومت جوړ کړی دی حال برا کوي د وایس اف امریکا شناس څنګه ذبیح الله غازی.
ځایي چارواکو امریکا غږ ته ویلي چې د اسلامي دولت نوم یا داعش وسلوالو په پچیراګام ولسوالۍ کې د تورې بوړې ستراتیژیکې او مهمې سیمې ته ځانونه ورسولي او اوس دغلته په یوه بله سیمه وزیرو تنګي کې له ځایي خلکو او طالبانو سره په توده جګړه لګیا دي. ځایی چارواکي له رسنیو سره په دې مسله نه غږیږي. خو یوې حکومتي سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې داعش وسلوالو په توړه بوړه تېره شپه ناوخته خپله ولکه ټینګه کړې او په کې لسګونه طالب او داعش وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والی ویانت الله خوګیاڼی وایي داعش وسلوال له مقاومت پرته توړې بوړې ته رسیدلې دي.
وا ټکلی دوی په غرنیو سیمو کې تیار کړي دي او بل اخره دوی توري بوډه سیمه ته رسیدلې دي. په توري بوډه سیمه کې په مهمو سیمو کې داسې ډول تاسات نه دوی په نو سیمو کې ځینې هغه باندې کار کوي پټنځینو باندې ترڅو چې دوی ورسره د جګړې لپاره کار وکړي.
خو ګیانې وایي د پچیراګام په گاون چپلیار کې چې جلال آباد ښار ته څیرمه ولسوالۍ د داعش ډلې خپلې جګړې تودې کړې او د یوې بلې ولسوالۍ خوګیانو په وزیرو تنګي کې له وسلوالو طالبانو او ځایي خلکو سره په جګړه اوښتي. په پچیراګام کې د جګړې له یېرې سلګونه کورنۍ خپلې مینې پریخي او خوندي سیمو ته یوازې سرونه ایستلي. کډوالي کورنۍ وایي ډېر دي چې د سر سوری نه لري.
لاندې ته نګریخیل دی ګریخیل خلکو نه مغمله پکړه فو او اوس اګام چې کوم دی اګم مورګې زمرخیل صبرونه دا په سودا کې دی غیرم کاری وی روان دي.
سیمه ایزو مقامات ویلي چې د تیری وی اونې رئیسی له ولایتي ادارې غوښتي و چې د توړي بولې د جګړې د غټلو لپاره عملیاتو کې خو چای پر خبرو غږ نه دی ګراولې او نه په سیمه کې ځایي پاتون کون کې سنبال کړي. خود ننګرهار د والی ویانت الله خوګیاڼی وای افغان ولسمشر په چپلیار او په چیراګام کې د بیړنیو عملیاتو د پیل امر کړی او دواړو ولسوالیو ته حکومتي قواوې ورسېدلې دي.
نن به عملا د دایز د ځپلو په موخه هم په چیراګام او هم په چپرهار ولسوالیو کې عملیات پیل شي. دغه عملیات مستقیما د ولسمشر په حکم او د ننګرهار ولایت مقام په وړاندیز باندې ترسره کیږي. عملیاتو کې به هم هوایي ځواک اوسيږي او هم به زمینی
ځایی خلک وایي مازیګر مهال چپلیار ولسوالۍ ته عملیات کوونکي ځواکونه ورسېدلي او په پچیراګام کې لا کوم اقدام نه دی شوی او ځینو سرچینو خو امریکا غږ ته ویلي چې که حکومت لاس په کار نشي نو د داعش وسلوال د پچیراګام د ولسوالۍ ودانۍ ته هم خطر پیښولی شي. تر اوسه داعش یا طالب وسلوالو د دغو جګړو په اړه څه نه دي ویلي.
او داعش د افغانستان خبره مو ورده. اوس داعش په نورو نړۍ کې چرته څه کوي په دې حق لباندې هم خبرونه لرو چې یو پکې د ملګرو ملتونو یو تفتیشي کمیشن ولی دی رقا د خود ساخته دولت اسلامي یا داعش ترهګر ډلو نه پاکولو لپاره روان فوجي کاروانو کې امریکا په مشرۍ کې فوجي تلاب په هوایي بمباره کې اهم بشمیره خلک وژل شوی دی. دا خلک څنګه چرته او وجل شوی دی او چارواکي سوی په دې باندې زمونږ همکار محمد علمگیری رپورټ وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو یو تفتیشي کمیشن ویلي رکا د خود ساخته دولت اسلامي تر هګر ډلو نه پاکولو لپاره روان فوزي کاروانو کې د امریکا په مشرۍ کې فوزي ائتلاف په هوایی بمبارو کې دا مهال پورې بشمیره عام خلک وجدي. تیر هفته د ائتلافیانو درنې هوایی بمبارۍ په امداد د شام سیرین ډیموکراتیک فورسز یا ایس ڈی ایف وسلوال پر رکا ورننوتی وو. د ملګرو ملتونو تفتیشي کمیشن چیئرمین پاولو پینهیرو وای د ائتلافیانو هوایی بمبارۍ ډیر زیات عادي کسان وجلي او قریبا 1,60,000 پورې کسان یې د کورونا په تیښته او بې کورۍ په ژوند اخته کړي. ښاغلی پینهیرو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سازمان هیومن رایټس کونسل ته ویلي د ترهګرۍ پر ضد جنگ د عادي کسانو سر لا نه دي کول پکار څوک چې د خپلې خوښې بیرته د داعش ترهګرو سره خوا کې وي. نوموړي د هوایي بریدونو د لاسه د عادي کسانو مرګ ژوبل شمیره نه ده بیان کړې. سخت کال د سرنا د ائتلافیانو په هوایي بریدونو کې د عادي کسانو مرګ ژوبل راپورونه زیات شوي. د امریکا فوج د دې په ځواب کې وایي چې خپل جنگي حکمت عملی او د برید طریقې هم هغه د پخوا په شان ده. خو دا شمیرې په دوه وجوهاتو سیوا کېدل شي. یو دا چې تندروا د غاړو پرتو سیمو نه آبادۍ ته تښتېدلي او دویم دا چې دوی عام خلک د انساني ډال په توګه استعمالوي. د بشري حقونو سازمان هیومن رایټس واچ هم د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف باندې تور لګولی چې د رکا غیر چاپیر سیمو کې د عادي خلکو ژوند یې د توپو په ګولو کې د پاسپورس ته استعمال سره خطر کې اچولی. هیومن رائټس واچ وایي دا ورته واضح نه ده چې د توپو دې ګولو کې د پاسپورس استعمال سره چا ته مرجوب له اوختي او کنه. سپین پاسپورس ډیر په زیاته سخت ګرمۍ کې اور اخلي او زیاتره میدان جنگ کې رڼا کولو لپاره استعمالیږي. دا چې کله لوګي سره یو ځای کړي شي نو د میدان جنگ انزور تت کولو لپاره هم د دې استعمال کیږي. نړیوال قانون د دې استعمال د عادي ولس ځایونو کې منع کړی. د امریکا فوج په مشرۍ کې ائتلاف د پاسپورس استعمال تورونو په ځواب کې لا خپل دریځ نه دی واضح کړی. په شام کې د داعش ترهګرو د خپل خولې پایتخت رقه باندې دا مهال د یو خوانه د روس په امداد شامی عسکر او ایرانی ملیشی ور روان دي. نو بل خوا د امریکا په مشرۍ کې کورد ملیشی او شامی وسلوال ور روان دي چې د خپل خولې اسلامي خلافت نه وار خطا کړي او دوی اوس په تیښته دي. د دغه خلافت خلیفه ابوبکر البغدادي صاحب خپل کام جګړې ته پرېښود او خپل ښځو سره د جنگ نه تښتېدلې.
کرکټ په دنیا کې چیمپیئنز ټرافی د ورلد کپ نه وروسته دویم لوی ټورنمنټ ګڼل کیږي او په دې کې زغل لپاره د اتو لوبډلو په لومړني سر کې کېدل ضروري وي. هر څوک په دې کې لوب نه شي کولای لکه دا ځل په دې کې ویسټ انډیز او زمبابوې نه دي راغلي. دغه شانتي په دې چیمپیئنز ټرافی کې چې کومې لوبې برخه اخلي د ټیسټ چې چا سره اعزاز وي ټیسټ لوبو سره کولای شي په کې دا کوشش کیږي چې دا لوبه وګټل شي فائنل ته ورسېدل شي. پاکستان ټیم هم په دغه ټیمانو کې یو کله چې دا ټورنمنټ شروع کېدل نو چا تمه یا په وهم او ګمان کې نه و چې پاکستان به د دې لوبې سیم فائنل ته ورسي او بیا سیم فائنل کې به انګلینډ ته ماتې ورکړي. خو نن دغه شان شوي دي چې پاکستان سي انګلینډ ته ماتې ورکړې ده او اوس به سب نن کېدونکي میچ چې د بنگلاديش او هندوستان ترمنځ دی کې څوک وګټي د هغو سره په 13 جون باندې د فائنل مقابله کوي. د دغه میچ د لوبې نور حال راکوي د ډیوري ډو همکار عدنان رشید.
د چمپیونز ټرافی په سیمی فائنل کې پاکستان په اته وکټو انګلینډ ته ماته ورکړه او فائنل ته ورسېدو. د انګلینډ په کارډپ میدان کې انګلینډ پاکستان ته 211 رنزونو هدف ورکړی وو چې پاکستان د اته وکټو په نقصان باندې په 38 اوور کې پوره کړو او لوبې وګټله. د پاکستان لخوا د بیټنګ پیل فخر زمان او اظهر علي کړی وو. دوانو خل اوبه وکړه. اظهر علي 4 رنزونه او فخر زمان 5 رنزونه جوړ کړل. په پاتې رنزونو کې 8 بابر اعظم او 1 محمد حفیظ جوړ کړل. حسن علي د لوبې غوره لوبغاړی وګرځولی شو. هغه 3 لوبغاړي آؤٹ کړي وو. د انګلینډ یوازې 2 لوبغاړو عادل راشید او جیک بال 1 وکټ واغستو. پاکستان د لوبې ټاس ګټلی وو او انګلینډ ته د بیټنګ بلنه ورکړې وه. د انګلینډ په لوبغاړو کې جی روټ 6 او بریسټو 3 رنزونه جوړ کړي وو. د پاکستانی بالرو د نور کله په نسبت نن ښه کارکردګي کړې وه. حسن علي 3، جنید خان او رومان رئیس 2 لوبغاړي آؤٹ کړي دي. د انګلینډ ټیم د چمپیئنز ټرافی په سیالي میچونو کې ماتې نه وه خوړلې او پاکستان د هند نه اولنی ځل ماتې خوړلې وه، خو جنوبي افریقا او سریلنکا ته یې ماتې ورکړې وه او سیمی فائنل ته را رسېدلی وو. پاکستان نن په خپله ډله کې تیز بالر محمد امیر په ځای رومان رئیس شامل کړی وو. دویم سیمی فائنل به نن د هند او بنگلادیش ترمنځ کیږي. په دې دواړو لوبډلو کې ګټونکي لوبډله به اوس د پاکستان سره د جون 13 نیټه فائنل کې مخامخ کیږي. دا اول ځل دی چې پاکستان به د چمپیئنز ټرافی فائنل میچ لوبوي. د کرکټ عالمی مقابلو یا د ورلد کپ نه پس دا د کرکټ د لوبو د ټولو نه لوی ټورنمنټ دی. په کال 1998 کې په اول ځل د ناک آؤٹ په نامه دغه ټورنمنټ جوړ کړی شوی وو. تر اوسه آسټریلیا 3 ځله، هند 2، سریلنکا، جنوبی افریقا او ویسټ انډیز 1 ځل دغه مقابلې ګټلې دي.
بيبي شيرينا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونه دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9:30 بجې شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکوو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-00-999-0.
کو پدې خبرې خبرونه کې وس وخت شوه د مطبوعاتو ته د کترې دا به کوي زمونږ همکار مختار خلیل.
د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ اگر که په خپل صدارتي انتخابي مهم کې د افغانستان د جنگ په هیره هم سیادګیرنه نه ده کړې، خو د صدارت په منصب د کېناستو د لومبې ورځې نه د افغانستان په مسله خپلو سلاکارانو سره سلا مشورې جاري ساتلې دي. دا وخت د صدر ټرمپ حکومت افغانستان ته د نور فوج د لیږلو یا د نه لیږلو فیصلې سره مخ دی. پرون یعنی د نهې په ورځ د امریکې د دفاع وزیر جیمز میتیس چې پخوانی فوجي جرنیل دی او په افغانستان کې هم د امریکانو او د نیټو فوجونو کمانډر پاتې شوی دی، د وسلبند فوجونو په حق له د امریکې د سینټ د کمیټې په وړاندې پیش شو او افغانستان کې د روان جنگ په حق له د سینټ د کمیټې د چیرمین او د نورو غړو د تپوسونو جوابونه ورکړل. دغه وخت د سر افغانستان کې د امریکانو فوجونو کمانډر جنرال ډنفورد هم ناستو. نن د امریکې په مختلفو اخبارونو کې د امریکې د دفاع د وزیر د جیمز میتیس د سینټ د وسلبند فوجونو کمیټې ته د پیش کېدو او هغوی ته د خپل بیان تیرولو په حق تفصیلي رپورټونه چاپ شوي دي. په دې موضوع د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د چاپ شوي رپورټ سرخط دی چې صدر ټرمپ د دفاع وزیر میتیس ته افغانستان ته د نور امریکني فوج لیږلو اختیار ورکو. د نیویارک ټایمز د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې د امریکني حکومت دریو چارواکو د نهې په ورځ په خپلو بیانونو کې ویلي دي چې صدر ټرمپ د دفاع وزیر جیمز میتیس ته اختیار ورکړی دی چې دا فیصله وکړي چې افغانستان ته نور څومره فوج لیږل پکار دي. د صدر ټرمپ د دفاع خپل وزیر ته د دې اختیار ورکولو وروسته د افغانستان جنگ له د نور امریکني فوج لیږلو لار اواره شوې ده، سره د دې چې د دفاع وزیر دا خبره منلې ده چې امریکا د افغانستان جنگ نشي ګټلی. رپورټ زیاتی د دفاع وزیر میتیس به خیال دی چې د نورو زرګونو فوجیانو افغانستان ته د لیږلو مرسته کوي چې دا شان طالبانو او دولت اسلامیه سره په جنگ کې د افغان فوج خپې مضبوطې کړی شي، خو چارواکي وایي چې ښاغلي میتیس لا دا فیصله نه ده کړې چې څومره فوج به افغانستان ته لیږي او کله به لیږي. رپورټ زیاتی چې د دفاع وزیر جیمز میتیس د نهې په ورځ د سینټ د وسلبند فوجونو کمیټې ته د بیان تیرولو په وخت د صدر ټرمپ د دې فیصله د شونډو په سر ذکر وکړو. د په دغه موقع کانګرس سره دا لوز هم وکړو چې د صدر ټرمپ حکومت به د افغانستان د جنگ د نقشې بدلولو دپاره د جولای تر نیمې پورې یو نوی حکمتي عملی تیاری. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې زیاتوي چې د افغان جنگ په باب له د ښاغلي جیمز میتیس په بیان کړي وخت نیټه ښاغلي میتیس او د کمیټې چیرمین سینیټر جان مکین خپلو کې خوله هم وغله. د کمیټې چیرمین ریپبلیکن سینیټر جان مکین وایي چې زموږ د حکومت جوړېدو شپږ میاشتې شوې دي او موږ به لا د افغانستان په حق له حکمتي عملي تیارو. ښاغلي میتیس د سینیټر مکین د سړولو دپاره هغه ته اشارتن وایي چې د حکومت د نوې حکمتي عملۍ د تیارېدو نه وړاندې څه لږ ډېر فوج د یو بنیادي اقدام په توګه افغانستان ته روانولی کېدای شي. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دی چې امریکایي فوج ډیر وړاندې د افغانستان د میدان جنگ نه د نور فوج غوښتنې شروع کړې دي. د امریکانو او د نیټو فوجونو کمانډر جنرال نیکلسن فروری کې سینټ ته خپل یو بیان کې ویلي و چې ماته د نور سوزره فوج ضرورت دی. د دفاع محکمې پینټاګان د دې ټول صورتحال وروستو افغانستان ته درې نه تر 15,000 پورې د نور فوج لیږلو اراده کړې ده. د امریکني فوج نه علاوه به د امریکې نیټو اتحادیان هم افغانستان ته نور فوج لیږي. امریکانو چارواکو په دې لړ کې خپلو اتحادیانو ته ویناګانې شروع کړې دي.
ستاسو د ټولو غږ
ډیو رادیو.
د ډیو رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
اوس وخت شبه د ادارې چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي
دولت اسلامیه یا داعش نه د موصل خار د واپس نیوه د عراقی فوزونو شپږ میاشتیز مهم په ختمېدو دی. تر هغه ګوند د موصل د نیوه نه پس د بغداد د نیوه په سوچ کې وو، خو د عراق فوزونو د موصل لوی برخه د داعش نه واپس نیولې ده او داعش اوس د خار د غربي لری پرتو ځینو برخو باندې قابض دی. د داعش د دغو ترهګرو د وجلو یا خار نه د وستو په عملیاتو کې هم لږ وخت دی، خو که یو طرف ته د عراق فوزونه د یوې اخیری مقابلې د پاره تیاری کوي، نو بل طرف ته ترهګرو د موصل خار عامو خلکو سره ډیر ناروا سلوک راخیستی دی. د بشری حقونو په باب لا د ملګرو ملتونو د های کمیشنر د دفتر وینا ده چې داعش په تیرو دریو هفتو کې د 200 نه زیات خلک وجلی دي. داعش په خپل دیناولی عمل کې پوره پوره خاندانونه قتل کړي دي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د بشری حقونو های کمیشنر زید راد الحسینی ویلی دي چې د داعش ترهګرو د پناه لپاره تښتیدونکي ماشومان هم وشتي دي. د دوی د دې ناولو کارونو او ظلمونو چې هر څومره غندنه وشي کمه ده. صفا خبره دا ده چې دا جنگی جرایم دي. دولت اسلامیه یا داعش په تیرو وختونو کې عام خلک د ځان د بچ کولو دپاره د انساني ډال په توګه استعمال کړي دي، خو نن سبا د خلکو د الالولو او د نورو ظلمونو واقعات ورځ په زیاتی دي. دولت اسلامیه ترهګر پوره پوره خاندانونه په تاخانو کې راغونډ کی او بخواړه پی بند کی او دروازې ورپسې په ویلډنګ بند کی. لارو کوڅو کې او کورونو کې بمونه خښ کړي دي چې دا شان خلک د خار نه اونځي. خصوصي صدارتي استاذي بریټ میکګورک خپل یو بیان کې ویلي دي چې موږ د عراق فوزونو سره په یو منصوبه جوخت کار کوو، کومه چې موصل کې باقی مانده جنگیالو له د ماتې ورکولو دپاره تیار کړې شوې ده. زموږ کوشش دی چې عام خلک بچ کو، څوک چې د داعش د لاسه په ډېره ناترسۍ سره قتلولې کېږي. خو ښاغلي ګورک زیاته کا چې دا وخت چې سره روان دي، نو د دې دنیا ته ښکاره کول ډېره لازمه ده چې دا شان د دشمن اصلي مخ خلکو ته ښکاره کړی شي. دوی د جمع د خلکو قاتلان دي، سروپ زناور دي، د تهذیب او انسانیت دشمنان دي، او دوی چې په موصل کې کم عام خلک برامته کړي دي، موږ به د دوی د راخلاصولو دپاره عراقي فوزونو سره ټول ممکن لاس امداد کوو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.